السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منوشانه کې پرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د تا یو شمیر کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی د تورخم پولې سلور ویش ساته د پرانستې ساتل حکومې ورکړې دی او په پوله با خلکو ته اسانتیا ورکړي. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټه نن د کوټې په ګډون د صوبې په 73 سرکاري هسپتالونو کې کاربندیز اعلان کړی دی. او برتانیې د اروپایي کونسل مشر ته ویلي چې له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو عمل دی د جون تر 1.5 نیټې وځنډوي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي د تورخم پولې سلور ویش ساته د پرانستې ساتلو حکم یې ورکړې دی او په پوله به خلکو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. نن د خیبر په جمرود کې د یوې ولسي غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبا ډیم جوړوي او ځوانانو ته د روزګار لپاره به ګامونه پورته کوي. مونږ بدل ته په خیبر او افغانستان دننه یو اقتصادي راهداري جوړوو چې تاسو ټولو ته روزګار ترلاسه شي او پرمختیا وشي. خلک به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د یوځای کېدو په لاره کې خنډونه جوړوي، خو تاسو ما سره لوزو کې چې زما سره به ودرېږي. مونږ به په لس کاله کې قبایلي سیمې د پرمختیا په لور بوزو.
فیصله کرو کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 10 سال ہم فاٹا کو اٹھا دیں گے، ہم اس کو ڈیولپ کریں گے.
وزیر اعظم په خپل تقریر کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند حکومتونو په پالیسیو نیوکه وکړې او دوی د ملک د اقتصادي بدحالۍ ذمہوار وګرځول. په ولسی غونډه کې له سیمې د پارلمان د غړو په ګډون وزیر اعلی محمود خان هم برخه واخیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد له پلاوي سره نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د بارنو چارو له وزارت په خبر شوی بیان کې راغلي چې خلیلزاد قریشي له طالبانو سره په خبرو کې له شوی پرمختګ خبر کړ. لدی وړاندې زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او ځینو نورو سیاسي مشرانو سره ولیدل او ورسره د سولې د روانو چارو په اړه معلومات شریک کړه. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټه نن د کوټې په ګډون د صوبې په 73 سرکاري هسپتالونو کې کاربندي اعلان کړی دی. د مظاهره چانو وینا ده چې په سرکاري روغتونونو کې نه دوایان شته او نورې اسانتیاوې چې له امله د ناروغانو په سمه توګه درملنه نه کیږي. ډاکټران وایي چې په دوی د ناروغانو د خپلوانو لخوا د تشدد پیښې هم ډېرې شوې دي. په دغه اړه د اتحادیې یو مشر ډاکټر طاهر آغا مشال ریډیو ته وویل
یو ځای هم ډاکټران محفوظ نه دي. بقاعده یو کمپین روان دی ډاکټرانو خلاف چې هر ځای ډاکټر ویني په ټولو کې خل راځي 50 کسان هغه پر ډاکټر باندې حملې کوي. په دې هاسپټل کې دا ټیم مرای نسته، ایکس ریز نسته، ټیسټونه دلته نه کیږي.
بلخوا د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری ویلي چې د ډاکټرانو د حفاظت لپاره به د بلوچستان اسمبلی نه یو نوی قانون منظوروي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې که د هیواد چارې سمې نه کړي نو پر ضد به پراخ ولسي احتجاجونه پیل کړي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د ګوند بل مشر بلاول بوټو زرداري پرون د سند په ګړی خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د تلین غونډې ته په وینا کې د حکومت پر اقتصادي تګلاره ټکونه وکړه. آصف علي زرداري وویل د تحریک انصاف د واکمنۍ له پیل راهیسې د ملک اقتصادي حالت ډېر خراب شوی دی.
اب وہ وقت آ گیا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں.
کل نچی تحریک انصاف پہ حکومت کے راغلے د گیس بجلی او تیل پہ نرخونو کی اضافہ وکڑا چ ور سرا گرانی ڈیرا زیادہ شوا. خود دوی سرا د غریب اولس ہز احساس نشتا نو ٹولو توایم چ تیار وسئی زکا چ د دوی کور تا د لیگلو وقت راغلے دے
تایا ہے ان کو گھر بھیجنے کا.
د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري د آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په دې ډول ویناګانو ځان له احتساب نشي ژغورلی. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. پرون د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناستې وروسته د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل د سولې هره لوزنامه باید دا باوري کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي. نوموړي دا هم وویل چې د میرمنو د حقونو او د جنکو د تعلیم په برخه کې به د وروستیو کلونو لاسته راوړنې نه ضایع کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. برتانیې د اروپایي کونسل مشر ته ویلي چې له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو عمل دی د جون تر دیرشمې نیټې وځنډوي. په دغه اړه د برتانیا وزیر اعظم تریسا می د اروپایي کونسل مشر ډونلډ توسک ته یو لیک استولی دی. برتانیا باید د اپریل په 12 نیټه له اروپایي ټولنې وځي، خو له تر اوسه یې پارلیمان دا خبره نه ده منظوره کړې. په راپورونو کې راغلي چې د اروپایي کونسل مشر په غړو هیوادونو زور راوړی چې له ټولنې د وتلو لپاره برتانیې ته د یو کال میعاد ورکړي، خو که د برتانیې پارلیمان رضا شو نو دغه کار له میعاد وړاندې هم کیدی شي. د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا وزیر اعظم د پارلیمان د غړو لخوا د سخت مخالفت سره مخ ته. او په ناټو کې د شریکو غړو امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. ترکیې د امریکا د بارنو چارو وزارت پر هغه څرګندونو کلک نیوکې کړې دي چې د امریکا د بارنو چارو د وزیر او دغه د ترکیې سیال د لیدلو کتلو په اړه باندې کړې وي. د مشرانو د ناټو د ویمې کلیزې په اړه د جوړ شو مراسمو په سنډه کې ملاقات کړی و. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکی سیال ته خبرداري ورکړې چې که په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباه کوونکو نتیجو سره مخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا بیان رد کړی دی. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال سره ظاهر و.
نن ته جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ غستل کیږي او په 1.20 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 8.80 روپۍ او په 9.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 10.80 روپۍ او په 8.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ غستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او ژوب کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 25 او 21، ژوب کې 20 او 24، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بیو موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلی ضلع د سفر پر مهال ویلي د تورخم دروازه به شپه ورځ خلاص ساتي.
تورخم کا جو بارډر ہے وہ 24 گھنٹے کھولا رہے کیونکہ یہاں لوگوں کا روزگار ہے، کاروبار. جب بارڈر بند ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے لوگوں کو.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د محل په اسلام آباد کې دی. په دې حق لا ورسته حال درکو. د کوټې په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې ډاکټرانو هړتال کړی دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو تیاریاں شروع کړي. په صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل
په ډاکټرانو باندې مسلسل حمله کیږي. یو
اندونو له حکومت غوښتي چې په پښتون میشتو سیمو کې د ورستیو نامنیو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی څه اندېښنې لري؟
کم حالات چې په تیر 15 کال په فاټا کې تیر شو، خلک دا وام لري، دا ویر لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال لري تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلی ضلع دوره کړی دا الته کې د ولسی غونډې په وړاندې وینا کړې ده او په هغه کې ځینې مهم نکات راپورته کړي دي. څنګه چې تاسو واوریدل د تورخم دروازې په حواله باندې د قبایلی ضلع خیبر د پاره د پرمختیایي منصوبو په حواله باندې د راز د هیواد روانو سیاسي چارو په حواله باندې هم څرګندونې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان تقریر د هغه سفر او د مصروفیاتو ته زمونږ همکار داود خټک د نږدې نه کتنه کړې ده. داود خټک دا وخت موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. داود خان زمونږ اوریدونکو کې د وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلی ضلع د سفر په تفصیلاتو په خبر کوي.
ډیره مننه منور شاه او د مشال اوریدونکو ستړي مشه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ هر ځای ته خپل خبریاران لیږو نو د عمران خان تقریر یا جلسه چې کوم ځای کې دغلته هم منور شاه زمونږ خبریال موجود دی. خو چونکې دغلته د سیکیورټي انتظاماتو له وجې ټلیفونونه هم تر ډیره حده پورې کار نه کوي نو موږ نشو کولای چې هغې سره نیغ په نیغ رابطه ونیسو. نو هم له دې کبله ما دا تقریر واورېدو. د عمران خان په تقریر کې که څه هم یو شمېر اعلانونه وشو خو عمران خان د خپل تقریر اولنۍ برخه یعنی زیاتره برخه چې وا هغه د خپل مخالفینو په ضد باندې خبرو کوو ته ورکړي او په هغه کې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی اولس مشر آصف علي زرداری د غد زوی بلاول بوټو زرداری او ورسره د مولانا فضل الرحمن صاحب نمونه په ښکاره باندې واخستل چې د دې کوشش کوي چې یعنی د عمران خان حکومت د دې په وینا چې کم د درغلیو په ضد باندې کمپاین پیل کړی دی غواړي چې د اغې نه ځان بچ کی او د دې وجنه دوی په خپل تقریرونو کې یا دی چې کوم جلسې جلوسونه کوي نو په اغې کې دی په حکومت باندې فشار زیاتول غواړي. تاسو هم کتل اوریدل شي چې عمران خان دا قسمه خبرې وکي.
مولانا صاحب آپ کی باری نہیں آنے لگی, زرداری صاحب آپ جتنا مرضی آ کے زور لگائے, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں.
لکه د جسنګ او مولانا صاحب په نوم داغي مولانا فضل الرحمن نوم واخسته او بیا د آصف علي زرداری نوم هم واخسته او دیته اوې چې تاسو که هر څومره دا کوشش وکې چې تاسو په یو طریقې سره احتجاجونه وکې یا تاسو د حکومت په ضد باندې یعنی کم جلسی جلوسونه وکې خو د یعنی د عمران خان حکومت به خپل د بدعنان عنوانه په ضد باندې چې دی کم کمپین پیل کړی دی هغه به جاری ساسي. که هم منور شاه باید دلته مونږ دا خبره واضح کو چې د بدعنانو په ضد باندې کوم کمپاین کیږي د هغه په حواله سره مختلف سوالونه هم راوچتیږي. بیا د عمران خان د تقریر یو بل برخه کې بیا دا هم ویل شوی چې دیب یعنی د حکومت په قبایلی سیمو کې 100 اربه روپۍ لګي او په هغه کې د خصوصي توګه باندې د تعلیم او د لوبو د شوبو ذکر وکړو چې دا به او چونکه عمران خان همیشه د ځوانانو باندې د توجه ورکړي دی الیکشن دوران کې هم نو دغه خبره هم د ځوانانو ته یو طریقې سره راځي چې دا به په ځوانانو باندې خرڅ کیږي. د دې ترڅنګ د عمران خان د دې تقریر یو لوی یعنی ستر اعلان چې کوم هغه د تورخم د دروازې په حواله سره لکه څنګه چې تاسو په دې خبرونو کې واوریدل د تورخم د دروازې په حواله سره د سووي
پوری حکومت کو کہا ہے کہ جو تورخم کا جو بارڈر ہے وہ 24 گھنٹے کھولا رہا ہے.
یعنی کوم وګورو منورشانو لدی وړاندې د تورخم په دروازه باندې اکثره وخت په وخت باندې مسلې راوچتیږي او هر کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کله هم تعلقات خراب شوي دي نو د تورخم دروازه اکثره د 200 ورځو لپاره تړل شوي وي او دغه د وجې نه چې کوم مریضان وي یا خاص کر تجارت وي یا د تازه سبزي او میوې چې د یو غاړې نه بلې غاړې ته زیرازي نو د اغه سوداګرو ته دا ډیر زیات تکلیف وي او اغه سوداګرو په وخت وخت باندې احتجاجونه هم کړی دي. دا زما خیال دی چې د عمران خان خو دا یو مهم اعلان او کدا سی اوشینو دا به د دې لپاره یو غټ اعلان وي. د عمران خان بل خبره او په اغه خبره باندې چې لدی وړاندې تنقید هم شوی او عمران خان په خپل تقریر کې اغه ته هم ذکر وکړو چې لدی وړاندې هم په ما باندې د دې خبرې د وجه تنقید شوی دی او اغه یو وار بیا اغه خبره وکړه نو ګورې چې دا خبره سو او ریدونکو تاسو یو ورې چې دا سو بیا تاسو ته
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو غور سے. افغانستان کے لوگ ٹی وی کے ذریعے آپ میری بات سنیں گے. یہ یاد رکھیں کہ ہم آپ کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں.
دا چونکه دا خبره عمران خان ډیره لوی شو خو زه د مقصد غ خبره چې کوم حکم هغه دا و چې عمران خان دا وی چې د وړاندې هم د تجویز ورکړی چې په افغانستان کې د یو بوري حکومت جوړ شي، نو هم هغه تجویز هغه یو وار بیا وکړو، خو دا وارې پکې دا ورزیاته کړه چې د افغانستان خلک زمونږ ورونه دي او زه دوی ته دا مشوره ورکول غواړم چې دغلته د یو بوري حکومت جوړ شي. دې سره زه باید چې خپل اوریدونکو ته دا یادګرنه وکم چې عمران خان تیر وار په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د یو ملاقات په موقع باندې همدغه تجویز ورکړی و، اغه ورستو بیا د افغانستان له حکومت له خوا سخت خبرګون پر باندې سرګن شو. نو دغه د عمران خان د تقریر یو لنډ شان
حکومت استوي، امید ده چې اوریدونکو بعد د عمران خان د خیبر قبایلی ضلع د سفر په مهمو ټکو خبر شو وي. داود خټک پور سره چې د دغه سفر تفصيلات او په اړه کې د مهمو ټکو تاسو ته وضاحت کوو. مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو د وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلی ضلع د سفر په اړه تفصيلات واوریدل. دویم موضوع زمونږه د دې غړی په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، لکه چې تاسو ته په تیرو خبرونو کې هم ویلي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د مهال په اسلام آباد کې دی او د پاکستان د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نو موړي د بهرنو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره هم لیدکاته کړی دی، د بهرنو چارو د سیکرټر وفاقي سیکرټر سره هم ملاقات شوې ده، د امریکایي وفد او د پاکستانی وفودو ترمنځ هم خبرې اترې شوې دي چې پکې یې د مهم موضوع د افغانستان د سولې په اړه خبرې وي. په هغه کې د تر ټولو مهم ټکی بیا بین الافغانی خبرو اترو باندې دغه بحث شوه دی. په هغه کې زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې موږ ته په بیلابیلو خبرونو کې ذکر کړه چې په دې کې د ټولو نه مهمه موضوع د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ ناسته ده او دغه ترمنځ خبرې اترې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه سمره د سولې خبرې اترې چې شوې دي په هغه ټولو کې دا خبره رد کړي دا چې ګنې دوی د افغان حکومت سره خبرو تکینی او امریکا او د امریکې ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم خبرې اترې وکړي. لکه د بین الافغانی خبرو اترو لړۍ هم شروع شوې ده چې اولنۍ لړۍ په اسلام په ماسکو کې شوې ده. په هغه کې د افغانستان د حکومت نه علاوه مختلفو خلکو برخه اخیستې دي او د خزو نمائندگان په هغه کې د پخوانی حکومت چارواکي په هغه کې د بیلابیلو جبهو چې په افغانستان کې دي کمې داغې مشرانو په دغه خبرو کې برخه اخیستې ده او الته کې د افغان وسلوالو طالبانو استادو هم ګډون کړی دی. په تمه کېږي چې په دوحه کې به هم د بین الافغانی خبرو اترو یو سلسله کېږي او ممکنه ده چې د روانې میاشتې په نیمایي کې په دوحه کې دغه خبرې اترې وشي. په هغه کې ویل کېږي چې د افغانستان د بیلابیلو چارو د بیلابیلو سیمو د بیلابیلو برخو د ځوانانو د خزو او دغه شانته د هرې چارې سره تعلق لرونکو مشرانو او استادو خبرې وشي د طالبانو سره. خو پکې مهم ټکی لا واضح نه دی چې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ به خبرې کیږي او کنه. دغه خبره لا هم پاتې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استاد زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. په دغه موضوع نور تفصیل د پاره بیا هم تاسو د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورتللې شئ او د ویب پاڼه تر څنګ د مشال ریډیو اپلیکیشن دی هغه که تاسو په خپل سمارټ فون باندې انسټال کړئ. مشال ریډیو MASHAALRADIO دا اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړئ نو په هغه کې تاسو کولای شئ چې د مشال نه یوازې د روانې خبرونه واورئ بلکې په لیکلي بڼه یا په ویډیوي یا په اډیوي بڼه چې څومره معلومات دي دا تاسو ترلاسه کولای شئ. ورزو د دې غړې ویبل موضوع ته د بلوچستان په زیاتره هسپتالونو کې د دوايانو د نشټوالي په ډاکټرانو باندې د بریدونو پر ضد نن د کوټه په ګډون بیلابیلو برخو کې ډاکټرانو هلتال کړی دی چې لوجې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ شوې دي. د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر په وینا چې د ډاکټرانو د غوښتنو تر سره کولو لپاره حکومت کار شروع کړی دی. په دې هکله نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په دې ترڅ کې په کوټ کې د صوبې تر ټولو په غټ روغتون یعنی سیول هسپتال کې یو احتجاجي لاریون راوستل شو او دا لاریون برخوالو د خپل غشتونو په حق کې او د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. د دې احتجاج کوونکو ډاکټرانو وینا وه چې د حکومت له لوري په سرکاري روغتونونو کې نه دوایان شته او نه هم نوري اسانتیاوي چې له امله د ناروغانو په سمه توګه درملنه نه کیږي. په دې اړه د سیول هسپتال کوټي یو ډاکټر امید الله او مشال ریډیو ته وویل
دلته دوایان نشته، فنډینګ بقاعده هر شی موجوده دی. دلته چور سي د ټیسټ لپاره غریب ته پرچی رول کې ټیسټ وکړ دی، دغه راځي وای ټیسټ نه کیږي د باندې ولر. او دلته چې دوايي ورته دوايي غریبانو مشته خشمي ځای خو هغه خورانم قصور نه دی، هغه پر ډاکټرانو باندې راغورځي چې فنډینګ سره هر شی لیکن دلته دی دوايان نه راکوي کمیشن خوري. هغه ډاکټران دوايي رولي کې د هسپتال غنستنو بیا خو مجبور دي د باندې بورا غوړي. دوايي ورکول د ډاکټر کار نه دی، صفايي تنظیم د ډاکټر کار نه دی، د بجلی او د پنکې دا د ډاکټر کار نه دی. ډاکټر به خالي دوايي ورلي کې مریض بګوري، تر دې زیات د ډاکټر کار نه ساده کار د منیجمنت دی، دا کار د سرکار دی. بجبر دی باندې دوه غټ هسپتال چې پراغه باندې د ګرد صبح د کوټي ګرد عوام د صبح عوام د پاغه هسپتال کې دروسه پري یو د ایم ار آی ماشين نسته نه.
دغه ډاکټرانو زیات کړه چې په روغتونونو کې د اسانتیا او د نشټوال لامل د ناروغانو پلوان هر کله پر ډاکټرانو باندې بریت او تشدد کوي چې لامله زیاتره ډاکټران خپل ځانونه خوندي نه غني. په دې ترڅ کې بغوښ سو د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې وایو بل مشر ډاکټر طاهر آغا ته
پر ډاکټرانو باندې مسلسل حمله کیږي. یو ځای هم ډاکټران محفوظ نه دي، بقاعده یو کمپین روان دي ډاکټرانو خلاف. سي ار زي ډاکټر ویني پټولوي کې خل راځي 15 شل کسان هغه پر ډاکټر باندې حمله کوي. په دې هسپتال کې دا ټیم ام ار آی نستا، ایکس ریز نستا، ټیسټونه دلته نه کیږي. موږ د ینګ ډاکټر اسوسییشن لورز اول څخه دا مطالبه تاو چې دلته به موږ ته سکیورټي راکول کیږي، بیا موږ سرویسز ورکولای شو. کوم واسي سکیورټي موږ ته موجود نه وي، هر وخت چې دی د شپې او د ورځې پر موږ باندې حمله کیږي، بیا فارونه ولټاس موږ خلاف کارتیږي. حکومت دې موږ پر سر باندې هیڅ کله هم داسې لیجستریشن نه دراوړي یا داسې قانون سازي نه دکړي چې موږ ته سکیورټي راکړي.
دوی غوښتنه کوله چې پر ډاکټرانو باندې د بریدو د مخنیوي لپاره دي د خیبر پښتونخوا په ډول په بلوچستان کې هم نوې قانون جوړ شي. په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د روغتیا د صوبایي وزیر نصیب الله مری سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې دوی و ډاکټرانو ته لاله مخه تسلی ورکړې وه چې دغه ډاکټرانو د حفاظت لپاره به د بلوچستان اسمبلی څخه یو نوی قانون منظور کړي او ډیر ژر به دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروي
په درېنی موبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غګو
په پاوکم 500 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو واورید. اسلامي نصریاتي کونسل د جرم ثابتودونه وړاندې د احتساب قامي ادارې لخوا ملزمانو ته اتکړی چول د قانون او اسلامي شریعت خلاف ورزي ګرځولې ویلې دي چې نیب دا قسمه ګامونه پورته کولونه د ډډه وکړي. د تیر کال دسمبر په 20مه د پنجاب صوبې د سرګودي ضلع د یونیورسيټي یو پروفیسر جاوید احمد د مړي داسې تصویر خبر شو چې په لاسونو کې یې اتکړی پرته وي. په دې حق لا نور تفصیل د احمد الله ریپورت کې ورو.
د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه پروند د زیارت پورس د چیرمن قبله ایاس په مشرۍ کې وشوه چې پکې وویل شو د جرم ثابتیدون وړاندې د ملزم د رسنیو د لارې بیزتی کیږي د کمی چې مخنیوي کول پکار دي. مشال ریډیو سره خبرو کې قبله ایاز وویل د لړکی د جسټس ریټایرډ رضا خان په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې او جایزه به اخلي چې د نیب کم کم قوانین د شریعت خلاف دي.
انساني تکریم چې ده هیومن ډیګنیټی دا د هغه خلاف ورزي ده. موږ دا وایو چې په میډیا په ذریعہ ملزم دومره بیزتی ہوشی کہ دا بچی ہم شرمی کی بخبل پلار باندھے سکول تا کالج تنشی لے خلق اور پورٹو کے خندگان کئی اور اس تو بیا ثابت اشی کہ دا خدا جرم صحیح اڈونا دا دے پروفیسرانو خبر بیا خیبر پختونخوا کے ڈی جی آرکیالوجی دا بیا بریگیڈیئر اسد منیر خود کشی کرا دا تو دا سے خبری تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل تو خاموش کېده.
د تیر کال دسمبر په 20مه د پنجاب صوبې د سرګودي ضلع د پونتون یو پروفیسر جاوید احمد د مړي داسې تصویرونه خپاره شوي وو چې په لاسونو کې هتکړی وي. نوموړی په دې تور د نیب لخوا نیول شوی وو چې په غیر قانوني توګه یې د سرګودي پونتون یوه څانګه جوړه کړې وه او په هغه کې یې درغلۍ کړې وې. دې تر څنګه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیب د پنجاب پونتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر مجاهد کامران او د پونتون ځینې نور غړي د درغلۍ په تور نیولي وو او د نوموړو په ټولنیزو رسنیو داسې عکسونه خپاره شوي وو چې ورته هتکړیانې اچولی شوي وې. مشال ریډیو چې د قانوني چارو پوه شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د پاکستان قانون ملزم ته د هتکړۍ اچولو په حق لڅه وای نو د نوموړي وینا وه. یادونه دا چې د مارچ په 15مه پخوانی بریګیډیر اسد منیر په خپل کور کې خودکشي کړې وه او نوموړي د سپریم کورټ چیف جسټس په نوم لیکلي خط کې ویلي وو نیب یې پر ضد بې اساسه مقدمې جوړې کړې دي او د میډیا په وړاندې ځان د سپکېدو نه بچ کولو لپاره خودکشي کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی یو شمیر ګوندونو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات لپاره تیاریاں شروع کړې دي. واکمن تحریک انصاف او عامه نشل ګوند په قبایلی ضلعو کې د امیدوارانو د خوښولو لپاره کمیټې هم جوړې کړې دي او جماعت اسلامي بیا د اتو امیدوارانو نمونه اعلان کړې دي. د انتخاباتو کمیشن وایي له قانون سره سم به په قبایلی ضلعو کې د جولای تر 15مې وړاندې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. ظفر خان یې تفصیل راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره که څه هم د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې خو واکمن تحریک انصاف ګوند د قبایلی ضلعو 14 عمومي څوکیو د نوماندانو خوښولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. له باجوړه د تحریک انصاف رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ګل ظفر په دې اړه بیګه مشال رادیو ته ویل
د لپاره خو زمونږ پارلماني بورډ قائم شوی قادری صاحب د ارشادات صاحب د مرکزی سیکرټری جنرال او سی ایم کې بي کې کوم دغه بری کې شامل دي او داغه نوستو چې شیډول اعلان شي غوښتنه نوستو مونږ ان شاء الله ویل تیاری تیاریانه شروع کوو ان شاء الله ویل تمام حلقونه به الیکشن کوو.
د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابکوی هغوی هم په قبایلی ضلعو کې د کاندیدانو د نومولو لپاره کمیټه جوړه کړې او د سیمې د خلکو سره یې د رابطې مهم تیز کړې ده.
پنځه رکنی کمیټې د پټای د سینیئر مشرانو جوړ کړی چې باجوړ ضلع، مومند ضلع، خیبر ضلع، ټول ضلع وزیرستانه پورې چې دغه یو جایزه واخلي دا عوام سره د رابطې چې کومه سلسله دغه روانه ده او بیا ډېر زیات فوکس او زمونږ په دې
قبایلی ضلعو کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. جماعت اسلامي ګوند وایي د هغو ضلعو لپاره یې اته نوماندان خوښ کړي دي. د ګوند د باجوړ امیر مولانا وحید ګل بیګه مشال رادیو ته وویل
زمونږ کاندیدټ مونږ اناؤنس کړی دی، اعلان کړی دی، تر کسان په اولنۍ مرحله کې اعلان کړی دی. درې باجوړ، دوه مومند، درې خیبر او یو وزیرستان کې دی باندې کار روان دی. هغه
نورو سیاسي ګوندونو او په آزاد ډول په ټاکنو کې برخه اخیستونکو هم د ټاکنو لپاره د خلکو سره د رابطې او د نوماندانو د خوښولو کار پیل کړی دی. تیر کال په مئی کې په عین کې د ترمیم وروستو قبایل پر خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شو. د هغې ترمیم له مخې په پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنو وروستو په یو کال کې دننه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د ټاکنو کولو ویل شوي دي. په پاکستان کې عمومي ټاکنې تیر کال د جولای په 15مه شوې چې له هغې وروسته خواوشه اته میاشتې تیرې شوې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې د روانې غړې د نن ورځې اخیری نه ساته خبرونه اخیری خبري غړې د نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د شاهین بنیر نه د دې سات د خبرونو لاندې زورو
وزیر اعظم عمران خان ویلی د تورخم پولی سلور ویش ساته د پرانست ساتلو حکم ورکړی دی او په پوله به خلکو ته اسانته ورکړي. نن د خیبر په جمرود کې ولسی غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره او د اقتصادي پرمختیا لپاره به دغلته یوه اقتصادي راهداري جوړی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي. دا بارنو چار وزارت ویلی چې خلیلزاد له پلاوی سره نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټې نن د کوټې په ګډون د صوبې په زیاتره سرکاري روغتونونو کې کاربندیز اعلان کړی دی. مظاهره چان وایي چې په سرکاري روغتونونو کې دوایانې نشته او په ډاکټرانو د ناروغانو د خپلوانو لخوا د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری حکومت ته خبرداری ورکړې چې که د هیواد چارې سمې نه کړي نو پر ضد به پراخ ولسي احتجاجونه پیل کړي. نوموړي پرون د سند په ګډي خدا بخش کې یوې ولسي غونډې ته وینا کوله. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. په دغه اړه د وینا په وخت د ناټو مشر ویلي د سولې هره لوزنامه باید دا باوري کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. او برتانیې د اروپایي کونسل مشر ته ویلي چې له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو عمل دی د جون تر 30 نیټې وځنډي. په دغه اړه د برتانیا وزیر اعظم تریسا می د اروپایي کونسل مشر ډونلډ تسک ته یو لیک هم استولی دی.
دا و شاهین بنیر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه وورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د یو غیر سرکاري تنظیم ساحل په هغه رپورټ لیکلی چې پکې ویلي په پاکستان کې په کال 2013 کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو په پیښو کې 1% اضافه شوې. په کال 2013 کې دا شمېره 3415 او په کال 2013 کې دا شمېره 3822 ته ورسېده. اداری وای د ماشومانو سره جنسی تیری په پاکستان کې اوس یورنس جوړ شوی او دا سلسله لکلونو راسه را روانه ده. خو اکثر دا پیغه پټی ساتل کیږي. په دې سو خبر نه کوي چې په کوم سیس خبر نه کیږي نو داغي متعلق به پوهاوی څنګه راوستل کیږي. نو اوس چې ساحل نومې تنظیم کوم رپورت وړاندې کړي د ماشومانو سره د جنسی تیرش مهرا د دین هم زیاته کیدې شي. اداری اخر کې وای په داسې حال کې به حکومت او مخالفو ګوندونو لا پګړ سره داسې کړندار جوړول وي چې پاکستان د ماشومانو لپاره محفوظ ملک جوړ شي او د زینب انصاری سر جنسی تیری او وژن کې لچې کوم سزا ورکړل شوی اغه شان سزاګانې په کار دي. یوازې غوښتنې به د لړکی پوره نه وي. جنگ رسپن خپل ادارې کې وای د پاکستان اقتصاد چې دا وخت د کوم حالات سره مخ دي د دې د سمولو لپاره به ګټور اقدامات کول په کار وي. ادارې وای که سهم حکومت وای چې د دې حالات سمولو لپاره اقدامات کوي. خو د اقتصادي ماهرونو وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت به لازمی IMF لا ورزي او د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر هم د شورو پورس په اسلام آباد کې ویلي چې د پاکستان سره دوه لارې دي. یا به دیوالیه کیږي او یا به د IMF نه قرضه اخلي. ادارې اخري کې وایي دا معامله ډیره سنگینه ده. باید چې په دې په سنجیدګۍ سره غور وکړل شي او دا هم یاد ساتل پکار دي چې د کومې مالیاتي ادارې نه هم قرض واغستل شي هغه د نمایشي منصوبو لپاره نه بلکې د روزګار موقع پیدا کولو او بنیادی انساني مسلو د حل لپاره وي. پکار ده چې دې کې احتیاط وکړل شي. لپی خورخ پریدونکې مشرق رسپن خپل ادارې کې وایي صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم نظام او معیار ښه جوړولو لپاره سخت فیصلې کړي او وایي که کوم استاد څو ورځې مسلسل غیر حاضر پاتې شو پر ضد به یې سخت کاروایي کیږي. ادارې وایي دا خبرداری به د لړکی پوره نه وي تر څو چې په موقع اقدامات ونه کړل شي او په دې عمل کې ولس له ځان سره ملګري نه کړي. ادارې وایي دا په ډاګه ده چې دې عمل کې وسره محکمې هم په خپل ملګري وي. نو که حکومت د دې د مخنیوي لپاره سنجیده وي نو په عملي توګه به ورله اقدامات کول پکار وي او چې څوک په کور تنخواګانې اخلي چې هغه استادان ولټول شي او بیا د دوی سره سره د دې محکمې د چارواکو پر ضد هم کوټلي ګامونه پورته کړی شي. نو هیله ده چې دا مسله به حل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د ورپی او ریخمو لار پروژې په اړه په اندېښنو بحث کړی دی. بلخوا برطانوي ګایډین او رسپانې د سعودي عرب د ایټمی پروګرام موضوع څېړلې ده. بوریوال کاکل د دواړو لیکنو مهمه برخې دراوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي چین د ورېښمو لارې یا سلک روډ پروژې په اړه د لویدیز د ځینو مهمو هیوادونو د اندېښنو لرې کولو هڅه کې له مشکلاتو سره مخامخ دی. د اجانس په وینا دا په داسې حال کې دا چې د روانې میاشتې په پای کې د دې پروژې په اړه یوه لویه سرمشریزه کېدونکې ده. لیکنه کاږي چې د دې پروژې په اړه په ځانګړې توګه د لویدیځ هیوادونه اندېښنې لري او هغه اندېښنې د پور شفافیت او د چین د اغیز په اړه دي. د اجانس په وینا په دې اړه تر اوسه د چین تر ټولو لویه بریا دا ده چې ایټلی پر دې پروژه پر لاس لیک کولو رضامنده کړې ده، خو نور هیوادونه لا تر اوسه په دې پروژه په سم دستي توګه ورګډېدو ته زړه نه شکوي، خو ډیرو هیوادونو په دې اړه فکر کولو ته دوام ورکړی دی. رویټرز خبری اژانس د چین د لوړ پوړي ډیپلوماټ ینګی له خولې لیکي چې په دې سرمشریزه کې به 40 بهرني مشران ګډون کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مستقل لاستازي جاناتن کوهن 13 میاشت ویلو چې په دې پروژه کې د درغلیو، پورونو، ماحولیاتي زیان او د شفافیت د کمی په څیر معلومی ستونزې دي. بل پلو ګارډین روزپانی بیا په یو لیکنه کې ښلی دي چې سعودي عرب اوس خپل لومړی ایټمی بټۍ مکملولو ته نږدې کړی ده. روزپانی لیکلی دي چې سعودي عرب د دې بټۍ د تکمیل لپاره یوازې 2 میاشت نور وخت اړتیا لري، کومه چې ریاض ته نږدې واقع ده. خو د ورسپانې په وینا لای هم په دې اړه رضامندي نه ده ښودلې چې له دې څخه به د بم د جوړېدنې مخه څنګه نیول کیږي. دا بټۍ د ایټمی انرژي نړیوال ادارې روبرټ کیلی په ډاګه کړې وه او ویلي وو چې دا اوس مکملېدو ته نږدې سوې ده، کومه چې د ده په وینا یوه ډېره وړه 1.5 کیلو واټه بټۍ ده. روبرټ کیلی ویلي چې که چیرې سعودي عرب په دې کې ایټمی تیل اچوي، نو په دې اړه به پر یو شمېر اصولو او لارو چارو عمل کوي. د ده په وینا په دې کې به د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې لخوا د دې بټۍ جاج اخیستنه هم شامل وي چې له دې څخه د ایټمی وسلو جوړولو کار وانخیستل سي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو نړیوال ریپورت د نیټو مشروای پراتلونکو کې په افغانستان د هغه اتحاد سرتیرو موضوع د سولې د خبرو برخه ده. یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د نیټو اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پای وروسته خبري اعلان تویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له امریکا سره نږدې همکارۍ ته دوام ورکوي. سړونکو وايي افغان حکومت له نیټو سره ستراتیژیک تړون لري چې ورسره سم به د دواړو خواو همکاري روانه وي. احمد تکل په نور تفصیل درکوي.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپل غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The presence of international forces is part of these negotiations.
دنړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې دنړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقه ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته له رسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناټو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیره شپه د ناټو له غونډې وروسته په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناټو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناټو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناټو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناټو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغې معاهدې پر اساس که چیرې هغه له منځه لاړ نه شي، ناټو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په پینځو پړاوونو کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیم بجو
سروې
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو وار بیا د خیبر قبایلی ضلع ته د وزیر اعظم د سفر موضوع ته په هغه وخت کې داود خټک موږ سره په سټوډیو کې موجود وو، هغه د وزیر اعظم د سفر تفصیلات موږ سره شریک کړي. زموږ خبریال فرهاد شینواری په هغه ځای کې موجود وو، خو هغه سره زموږ د ټلیفون رابطه نه کېدله. هغه د امنیت له وجې دغلته کې ټلیفونونو سلسله بند وه. اوس دا وخت موږ سره فرهاد شینواری موجود دی او دا غنډه ته پوس کو چلته کې هغه په دغه جلسه کې موجود وو. د هغه د سفر یې د نږدې نه لیدلې کتلې ده، هغه سو اوریدل سی ولیدل. فرهاد شینواری سلامونه مو قبول ک ګرانه. د وزیر اعظم د سفر تفصيلات تاسو ته کې موجود وي، دغه چې وینا یې کوله ولسته دغه ټیم کې مو دغه سفر تاسو نږدې نه ولید، مهم خبرې را سره شریک کړئ.
بالکل منور شاه، دا خو چې کله نه دغه جلسه اعلان شوی و نو نن سهار نور تخلق را روانو څخوشه 3 کیلومتر کې ډیره سخت سکیورټي جوړ کړی شوی و. خلک په قطارونو کې راتلل او سخت او تالاشي و نتیریدل او بیا دغه جلسګات برورسیدل. بیا چې کله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راورسید دلته د خیبر قبایلی ضلع ټولو قومونو استقبال وکړ او هغوی بیا په خپلو خبرو کې قبایلی ولسته وی اول د افغانستان خبرو کړل. لکه څنګه چې مخکې تاسو ذکر کړی چې موږ ورسره د رورولۍ تعلق جوړول غواړو، ورسره د تورخم دروازې د څلیرشت ساعته لپاره خلاص ساتلو اعلان وکړ چې دغه د تورخم دروازه به څلیرشت ساعته خلاصه وي چې دې سره کاروبار زیات شي. د خاصدارو په حق لی وویل چې دا به ډېر زر په پولیسو کې زم کړلی شي، خو پوره تفصیل ورنه کړ چې دا به څنګه زم کوي. اوس پورې داسې خلکو ته پوره معلومات ونه شو دی په حق لا. بیا په خیبر باړه کې د جبی ډیم جوړولو یو اعلان وکړ. په دې محل لاندې د سټیج نه لاندې چې څومره ځوانانو لاړو، هغوی ترې د یونیورسټۍ د سویګیس او د بجلی غوښتنه وکړه چې دغه سهولت دوی ته ورکړی شي، خو دوی ورته ډېر په صفا الفاظو کې ویل چې د دغو دریو خبرو چې کوم دی د دغو دریو کارونو سره واده نشم کړی، خو دې لپاره به زه کوشش کړم. خو بیا هم لاندې چې کوم ځوانانو هغوی تر بار بار دغه غوښتنه کړه چې دوی یو اعلان وکړه د دغو دریو غوښتنو په لړ کې، هغوی څه اعلان ونه کړای شو د یونیورسټۍ یا د سویګیس یا د بجلی ښه کولو. بیا ځوانانو بیا ورته دغه 3G او 4G په حق لباندې نارې وهلې او هغوی نه غوښتنه وکړه. خو په دې باندې بیا هغوی وویل چې بالکل دا بس خلاص شو، 3G او 4G انټرنیټ چې کوم سهولت ته په خیبر قبایلی ضلع کې دا به ډېر زر خلاص شي. دغسې هلته کې یوه ډېره لویه پخوانۍ د اوبو منصوبه ده چې هغې ته شلمان واټر سپلای سکیم یي، او هغه 2015 راهیسې د هغې اعلانونه شي. نن یو ځل بیا دغه زړه منصوبه اعلان کړی شوه چې په دې باندې به بیا کار شروع کوو، خو تقریبا چې د 2015 راهیسې په دې باندې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
سمه ده، مطلب دغلته کې چې کوم مشران ورغلي نو د هغوی سره ځان له ملاقاتونه هم شوي دي که بس دغه ولسي وینا وشوه او هغوی واپس وکړه؟
ډېره سخته سیکیورټي وه، مشرانو سره یې لیده کاته نه دي شوي. هغوی په هلیکاپټر کې راغلل، سیده جلسګاه ته ورسېدل. هلته کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او خیبر نه چې کوم د قومي اسمبلۍ غړی دی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر دی نورالحق قادري، هغوی ویناوې وکړې. دغه د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو په حق لی وینا وکړه. اصل ارب روپی چې په کال کې به ورکول کېږي قبایلي ضلعو ته، بیا زر ارب روپی په لس کاله کې همغه، مطلب دی چې بار بار هغه وادي او هغه اعلانونه په بیا بیا دوی وکړل. هغه زاړه اعلانونه چا کوم دغه تیره میاشت شوي یا تیره هفته کې په بیا بیا باندې شوي دي، هغه دلته تکرار کړل.
ډېر مننه فرهاد شینواری ورا سره د خیبر قبایلی ضلع نه چې د عمران خان د سفر د سترګو لیدلې حال او معلومات یې را سره شریک کړل. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15300 شپېته او 15255 کیلو هرتز.
په بلوچستان کې یو شمېر ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په پښتون میشتو سیمو کې د وروستیو نامنیو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. دغه غونډه کې د لړکی و غونډه شوې ده چې پکې بیلابیل سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه. په یاني وخت کې په سنځاوي کې د مارچ په شلمه د لیوی ازواک د سرتیرو تر وجنې وروسته احتجاجي برلت لا هم دوام لري. د بلوچستان حکومت د پرونی سیاسي غونډه په اړه اسندي ویلي ظفر خان یې په اړه تفصیل راکوي.
په ټولګوندي غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان صوبې د تعلیم پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم شامل وو. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل غونډې ته ورغلو ګوندونو د نورو مطالبو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په سیمه کې په وروستیو کې د رامنځته شوې بدامنۍ پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دي ودرېږي، د دې د معلومات وشي، تحقیقات دې وشي، جوډیشل کمیشن دې جوړ شي او د سنځاوي او د پاکستان او د صوبې ولس دې شي.
د مارچ په شلمه په سنځاوي کې د وسلوالو په ډزو د لیوي ځواک شپږ سرتیري وژل شوي وو. د پیښې وروستو ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري. پرلتوال هم د پیښې د پلټنو او ځینې ځایي امنیتي چارواکو د تبادلې غوښتنه کوي. په ټولګوندیز غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي انور مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل د جوب غونډې ګډونوالو د سنځاوي د پرلتوالو سره یووالی او خواخوږي هم څرګند کړ.
دا من سوالم دا کړی او ان شاء الله کدا نو که پر مخم حالات عمر بیا دا جرګې کو او دا قبایلی مشران او دا سیاسي پارټي دا زموږ یو आवाज دی ټولو مرتبه خپل وطن امن
غواړي. د فبرورۍ په 14مه په لورلای کې په یوبرید کې د اف سی ځواک 2 سرتيري وجل شوی وو. لدی وړاندې په جنوري کې هم د پولیسو په یو مرکز د بریټ په نتیجه کې پولیس سرتيرو ته مرګ جوړه اوخته و. د بدامنۍ د پیښو ضد د یو پرلت وروستو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوړی هم وژل شوی و. د هغه د وژنې مقدمه د سیمې د پولیسو د یو افسر عطاورحمان په ضد د اپریل په لومړۍ ولیکل شوه. د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې تر اوسه د بدامنۍ په رامنځته شوو زیاتره پیښو کې سرکاري خلک په نښه شوي، خو دا چې عادي وګړي او سیاسي ګوندونه د دې پر ضد احتجاجونه ولې کوي، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ مخې ته کېښوده. هغه وایي
حالات هغه لیول خرابۍ ته نه دي رسېدلي، سید لچنی کښنی پیښ روان دي، نو دا خلک دا وایي چې د دې کوس مخنیوي نسیوه، نو دا بیا دلته یقینا کم حالات چې په تیر لس پنځلس کاله په فاټا کې تیر شو، خلک دا وام لري، دا ویره لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ. دا دلته چې خلک راپورته شوی دغه په دا باره کې
د بلوچستان واکمن ګوند باب استازي د جوب په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې نه و شامل او نه یې د غونډې د مطالبو په اړه دریز مخې ته راغلی، خو له دې مخکې صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سنځاوي پیښې په ضد د ولسي احتجاجونو په غبرګون کې په یو بیان کې ویلي ول چې سیاسی ډلې پر دغه پیښه سیاست کوي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې د اتلسم آئینی بدلون ختمولو هڅه یې وکړه او د هیواد اقتصادي حالت یې سم نه کړنو پر ضد به یې پراخ احتجاجي تحریک شروع کړي. بلخوا حکومت ویلي دی چې د پیپلز ګوند د مشرانو سرګندونو په غبرګون کې د دوی دا نظر دی چې دغه مشران ځان د احتساب نه خلاصول غواړي. احمد الله په نور تفصیل لري.
د سند صوبې په غړی خدا بخش سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د څلويختم تلین په مناسبت جوړې ایوي جلسې ته پخوانی صدر آصف علي زرداري وویل چې وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې نور په واک کې پاتې شو، نو دوی به ملک سل کاله شاته بوزي. د نوموړي وینا وا
اب وخت آگیا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں،
هغه وخت راغلی زما خويندو او ورونو چې موږ د اسلام آباد مخه وکړو او دوی له واک لري کړو. کله نه چې تحریک انصاف په حکومت کې راغله نو ډالر څلويخت روپۍ ګران شو، خوراکي شیان نرخونه یو په دوه شول، د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوه، خو دوی سره د غریب اولس هیڅ احساس نشته. نو ټولو ته وایم چې تیار اوسئ، ځکه چې د دوی کور ته د لیګلو وخت راغلی دی. جلسه تخپل وینا کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری هم په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وکړل او وینا یې وه موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سیم صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون لوجه وفاق دیوالیه شوه. عمران خان او د هغه چار چاپیره خلک وو پیجنې، ځکه چې دوی نه صرف د بوټو د آئین بلکې ستاسو د حقونو هم دښمنان دي. زه وزیر اعظم ته خبرداري ورکوم که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به حکومت ختم کړو. د آصف زرداری او بلاول بوټو د وینا په غبرګون کې د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودری وویل تقریرونه کولو او دړکی ورکولو لوجه دوی د احتساب نه نشي بچ کېدلې. کنن ذوالفقار علي بوټو ژوندې وي نو د پیپلز ګوند پر ضد به د کرپشن احتجاج مارچ اعلان کړي وي. په غړي خدا بخش کې د جلسې نه وړاندې بلاول بوټو زرداری د مارچ په شپږشتمه د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر لړکانی پورې ټرین مارچ هم کړي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
او اوس ورزو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په اخر کې د وزیرستان په لور دغلت کې ځوانان د پسرلی د ګلونو یو هرکلی کوي، میلی را جوړی، پروګرامونه کوي. په خوا به کې د ډیره موده بیا د بدامنۍ له وجې دغه سلسله پاتې شوی او سکال بیا شروع شوې ده. په دې موضوع زمونږ خبریال عمر دراز وزیر یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګړی وو.
د وزیرستان ځوانانو اتحادیه سیمه کې وجیری ګلونه درې ورځانه ننداره پیل کړي چې د دوی په وینا کالونو پخوانی د پلار نیکه ښه روایات او ثقافت یو ځل بیا ژوندې کړي. د وزیرستان مشران وای په خوا به د پسرلی پراتک د دوی مشرانو وجیری ګلونه ننداره کوله چې د مینې او یووالي نخوا، خو د وخت د تیرې دو سره د غریوایات لمن زتللی چې نن ځوانان هڅه کړي یو ځل بیا د غژوندې کړي. د غننداره د نن په میرلی کې شروع شوه چې درې ورځې به دوی کلی په کلی لډول سره ګرځي او یو بل ته به د مینې پیغام وړي. وزیرستان ځوانانو اتحادیه مشر نور اسلام دا وړوای هڅه کړي چې د خپلو مشرانو په خوانی ورکشوي روایت او ثقافتي میلې بیا ژوندې کړي.
د وزیر
دا وړه چې سم را کلی دی په داسې نن دورې کې ایس امیر د درشلې نه راونی ملګونې نه باداوي میر خوشاله ای تاسو خوشاله ای د غره په لامن شوی نن دورا کې گئی سی شپاوشي به امیر مچی خل تاسو کې مچی خل نه باداوي ای دا ک خدی دریم شپاوې میش په ملګر دری په داس پابوندې وي د روایت مطابق نن دورا شي نشان بازی واشي ایس امیر لندې استعمالوي په لندې باندې نشان بازی کې مشاعره واشي وزیرے گلوں نے ناندورے مقصد داغا دا چھے پکوم شے یو والا روشی چھے کلانا وزیرستان شے ترگاری سٹار تو دیگے پواجہ سرا داغا روایات یا خو ورک شوی دی یا دیر کم زیری شوی دی میجو دے پلور نکا اخپل روایات بیار رم جاولے کوشش کی
نمیر علی اسیدون کے غلام قادر چھے وفاقی سیکٹری ریٹائر شوی او دا چگا پنامخ پلی کلی شوی کتاب کے دا وزیری گلوں نے نندارا او دا غشانورو روایاتو پا تفصیل سرا ذکر کرے وای ډیر پخوانی د پلارنی کنا ورته پاتې روایتي چې خلکو با پکې د اختر نه زیاته خوشحالي کوله خو د وخت د تیرې دو او بدمنۍ په وجه د غو روایت لمنځه لاړل
میز در وړی کی وی چې کله دا نن درې بشوې ای میز مشونه به ول چې مخشه به دا وښ په ووري زه خو بیا و حالات بدل شول درې ورځې شو بیا په یو مخه پښه ختم شو ډیر ډیټیل سره مو په خپل کې ته بشه ذکر کړای دا او کله چې د نړۍ د نوشه پرلای منویږي میز به دا ګلون نن درې د سپاتی د احمد په تور باندې مناو کوله چې به سیالو لا ول چې به سینالو لا ول نن درې ته خدمت ته کړو نړۍ کله نه به ګډوی نی روغللو دلی نه به روغللو ازي به سره جام شول او دا ایون د فیمیلز د پورا زونتا یو کورنر او د دوی به خپل پروگرام لګیا و د جنی به خپل پروگرام لګیا و
نو ما وړې وای دغه د مین او یو والی روایت ژوند دي ساتل دي چې دولت او نور ادارې هم دغه پر مخ وړلو کې مرسته وکړي په میر علی کې وجيري ګلون نن دارا نن سحر حیدر خیل کلینا پیل شوه چې مشران او ځوانان به درې ورځې کلی په کلی ګرځي لډول سره به اتڼې کړي یو بل ته د مینې یو والی پیغام وړي او د دوی په وینا اخري شپه به په ملک اجدر کې مشاعره کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخري برخه کې یو بار بیا د شاهین بنیري نه د سات د خبرونو لنډې زورو
وزیر اعظم عمران خان ویلی د ترخم پولی سلور ویش ساعته د پرانست ساتلو حکم ورکړی دی نن د خیبر په جمرود کې ولسی غونډې ته په وینا کې نوموړی زیاته کړې ده چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبار ډیم جوړوي او ځوانانو ته د روزګار لپاره به ګامونه پورته کوي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې دي د بارنو چار وزارت ویلی دی چې خلیلزاد د پلاوی سره نن په دوزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټه نن د کوټې په ګډون د صوبې په زیاتره سرکاري هسپتالونو کې کاربندیز اعلان کړی دی د احتجاج کوونکو ډاکټرانو وینا ده چې په سرکاري هسپتالونو کې دوایانې نشته او د ناروغانو د خپلوانو لخوا په ډاکټرانو د تشدد پیښې ډېرې شوې دي د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری خبرداري ورکړی چې که د هیواد چارې سمې نه کړي نو د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری حکومت ته خبرداري ورکړی چې که د هیواد چارې سمې نه کړي نو پر ضد به پراخ ولسي احتجاجونه پیل کړي نوموړي پرون د سند په ګړی خدا بخش کې یوې ولسي غونډې ته وینا کوله په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کړې دي برتانیې د اروپایي کونسل مشر ته ویلي چې له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو عمل دی د جون تر دیرشمې نیټې پورې وځنډئ په دغه اړه د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے د اروپایي کونسل مشر ډونلډ تسک ته یو لیک هم استولی دی او په ناټو کې د شریکو غړو امریکا او ترکیه ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره ورسېدې. امید ده چې دا مخ خوښ شوې. سبا سحر په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیری وو. اوس پورا په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. زه منور شاه شاهین بنیره او د مشال ریډیو ټول همکاران تاسو ته اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد و بعد وسئ.